په افغانستان کې د ماخام اوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازما حق د خزل لپاره ځانګړي خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شبو کې زمو همکار ملالای بشیر مختوری خو پیل د سات په خبرونو کوو. په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوی دي. په غور کې د طالبانو چارواکو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د امنیت قومندانې د امنیت امر مولا مصطفی ازادي رادیو ته وویل دغه پیښه د مرکز افیروس کو په جنوب د غورقند په کلي کې په یو کور کې ماسپښین مهال هغه وخت رامنځته شو چې د خبره د دې کورنۍ ماشومانو له لاسي بم سره لوبه کوله او هغه پرې چاودلې ده. د هغه خبره په دې پیښه کې دوه هلکان او درې نجونې او د هغوی مور وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2008 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ثبت رسمي پروسه پیل کړې، په دې هیواد کې د جګړو له امله لږ تر لږه 1,340,340 ملکي وګړي وژل شوې دي. استرالی چارواکو نن دوشنبه ورځ د هیواد یو پخوانی سرتیری دی او ملکی افغان دی وژلو په تور نیولای دی. رویترز اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و. د استرالیا فدرال پولیسو یو خبر پڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو څلوېښت کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یو څلور کلنې چېړنې وخو د چې استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډېرې په اورزګان ولایت کې ځای په ځای وو ظاهرا 9 ملکي او بی وسلې زندانیان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اتلکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي. یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیې او د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا تېرونې ویلي و چې شاوخوا 1,500 ماشومان به سږکال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 1,340,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. بریتانیا په یو شمېر نورو ایراني چارواکو چې د ایران د سپاه بازداران انقلاب د ځواک د مالي چارو مسؤلین او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دغو چارواکو کې د دې ځواک د پانګونې د مدیریت د څانګې 15 غړي او په تهران او البرز ولایتونو کې د دې ځواک دوه قمندانان چې پراخې بشري سرغړونې ترسره کړي شامل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلی نن ورځ موږ د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د هغو جګپوړو چارواکو پر ضد دغه اقدام کوو چې د رژیم د وحشیانه ځپنې لپاره مالی سرچینې برابروي او زیاتوي. موږ به همدارنګه د ایران د خلکو ترخوا ولاړ یو ځکه هغوی په دې هیواد کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 50,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل. د دغه کنفرانس قربانه به د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم کوي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ویډیو کنفرانس لري له دې کنفرانس سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیه او سوریه له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو جامو او روغتیایي موادو په ګډون د شاوخوا 40 میلیون یورو مرسته کړې ده.
حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دی د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول شي دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
د انجن په
شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هلته ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دازما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو کالو کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجم السما شفاجو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم، کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوي چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسې. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه هغومره بهره مند نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي دغه ستونزه زیاته شوې ده. کوم ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضان چې په خو راغلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به اخیستلی شو، معاینات خو به خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه چې هغه ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همداسې دوا ورکه معاینات راته مه کوه. نو معاینات خو له هوسه نه ورکول کېږي، ډیر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړئ چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي. اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچار شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیخیږي او بل خوا څخه د تعداد نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې په خوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران درلودې خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خو ده په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښه ډاکټران مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې د باندې لاړې یو څه ناڅه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما والله منتظر دغه والله منتظر دغه انټرویو یم دا لکه لمر غونډه روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي لګیا دي د افغانستان څخه تصمیم لري چې لاړ شي دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو چې لکه هغه کسان فاکولټي څخه نوې فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحیح کارکوونکو مخصوصا اوناسه طبقه کې زیاته شي نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي او هغه لوڅ چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلې نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي نو هغه ډاکټر نن بیا موږ ډېره توقع هم لرو نو هغه رسیدګي نشي کولای خامخا نو د مور د مړینې کچا پورته ځي چې دا ډیره یو لویه صدمه ده افغانستان ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب زبرته تاسو ته راځم اغلی سایما خو ګرنی تاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پښتنه وکم دوی یو شمیر ستونزې یاد کړي په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یاد کړي کله چې په یو هیواد کې نوی فارغین نوی چې هغه په ورشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي لکه نوی ډاکټرانی یا هغه شذ چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص لپاره نور ستونزه رامسته سوی د ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه کېدای شي د روغتیايي خدماتو ته د شذو د لاسرسي په برخه کې
من نه ډیره زیاته از خوغړ مولده چې ګټه ډاکټر صاحب د مساکي شکل توزیع کړي مثلا فزه په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي نګرما واچم به ورسره تاسو په څنګه زرا شمه نو دا چې منګه د غشلو کالونی کې ان افغانستان فزه سي خدمات ورته صحیح نه ارزه کېدل تقریبا اما وخت هم پندسه د خوستا صحیح خدمات نه وو تکا په کول باندې کې خوول منګه چې لیدل منګه وزارت کولو او کلینیک بنو چې کلینیک وو به په ډاکټرانو واشه ډاکټر مو بیا باید وسه باندې خو بل اخر هم دغه نه ولا سرونه نو په دې شو کولو کې کوم ډاکټر کلی ته نه ځکه ډاکټر په ځان درته جوړ امکانات وړي او هغه په کلی کې ډاکټران ته میسر نه وو ځکه ډاکټر چې خپل لاس کې ته خلک ته خدمت کوي او اولاد به تعلیم پات شي هلته ورته مکتب نه وینو تبه نه غنځي اطراف ته نه ځي نو په دې خاطر باندې اکثرا یو میډ وایف وو پیدا کېدل هغه ته مثلا هیلنټ یا نور ماسو مثلا غوته ماشور کولو نو یې دا غادي کلی ستونزې یو سلسله په حال کې دي د کلیوالو خوځو ان هغه ولیا کومکونه ورته رسیدل متاسفانه اوس کوم ګورو چې اکثرا ماسي متړل شي او خزم په کورو شي خصوصا د خوځو سي مشکلات بالکل زیات شي وي او خدمات برعکس کم شي وي په دې خاطر باندې کمیناله واټولن کومه کولو د سات داس کې هغه دې مثلا کم شوه د چ کم شوه د اتمان خدمات سره کمیږي موږ پوي کو چې مثلا نسبت نورو وختونو ته وز د افغانستان خزه اکثرا پروانی تکلیفونه اخته دي مثلا استرس لري رواني فشار رواني تکلیفونه لري جګ فشارونه لري همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دي دوی ته مثلا مایندې چې مثلا باردار وي یا مثلا مرادار وي دوی ځګن کوي دوی ته مثلا سي امکانات نشته نو تبه مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي حتی واکسین نه فکر نه کوم کوم نظام شکل دي خوځو ته په اطراف کې ورسي کې دوی په نظام شکل دوی واکسین شي او تبه چې کار نیوي ډوډۍ نشته نو موږ تاسو ویږي چې کله ډوډۍ نیوي او سم خواړه نیوي نو څنګه به مثلا یو مور وکول شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کی یعنی دا ټول هغه مشکلات
اکثر ماشومان زمونږ استاد اوس ګورو چې دا سوی تغذی دی. سوی تغذی ډیر ماشومان زمونږ سوی تغذی دی. بل غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډیرې اسلحې استعمال شوې. هغه اسلحې چې اصلا ډیرې قوي وي، اوس مثلا خپله به زمونږ په د شینوار منطقه کې یو مادر بم په نوم باندې یو بم استعمال کړي چې دا مثلا ورسه د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي، اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوء شکل ماشوم پیدا کېږي، یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یوه شفخانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي، نو موږ پوهېږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي، ځکه دوی نشي کولی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي، او نه هم په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده، رښتیا چې شفانه کې 15 متخصص او مثلا هغه تزی وای د غوزی او 15 متخصصین شي، او تخصص د پر باید څنګه زنانه ډاکټرانی هندو باید تربیه شي. او اوس موږو چې د فارغونو سات هرشتی هم صفر ده، د امتحان د سره دو جګ شي دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې خدای دې ژوندۍ لري، دوم ته به نورونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل لپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته، او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا هغه کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکړي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شیان خو یې پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کوم ناوړه دودونه لرو چې مثلا ښځې اکثرا شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بونه ځي، نارینه ډاکټر ته بونه ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا مشکل په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثره اوس په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې ماتشي، خپه یې ماتشي، سر یې ماتشي، کور کې جنګو کې دود کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخي. نو دغه مشکلات په خپل ځای، خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه صحي خدمات لري، او نه حکومت کول شي چې دوی ته مثلا صحي خدمات وړاندې کړي، او نه نړیوال ټولنه په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د ښځو سره کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیاڼۍ. آغلی نفیسه دانش، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کیږي او ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو د آغلی خوګیاڼۍ خبرې په اخر کې واورې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نور ولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو دوه غلو میلمنو ته اوریدونکو ته، کله چې ټول وروغ جوړ اوسېږي. مننه. دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیزه غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په یو ټولنه کې رامنځته شي، نو معموله خبره ده چې هغه به د ناروغ خپله دغه ناوړه دودونه یوه ناروغۍ ده، نو دوی خپله یوه ناروغۍ رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي، هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي که ښځینه ډاکټر هم اوسېږي دوی ورته نه بوځي چې مثلا د کور موږ بیرون وتل نه خوښوو، یا هم دغه بنیاد د دغه یوې اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسېږي، خپله دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه
دواړه دودونه تاثیر لري په راتلونکو نسل باندې. اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دین آگاهی نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پام لرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې دې روان اغیزمن کړي.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي، ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شای د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کوي، هغه عمر ورته اتنان کوي کورنۍ، د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیاي خدمت تر لاسه کړي؟
بله، دا خجاوت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکن دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلوم دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم ښځې مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحیح مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا پر اورولو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي مري. جغرافیایي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچا زیاته ده. مخصوصا په دې وروستي وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلی وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډېر لرې وکور د روغتیایي مرکز نه په لار کې ولادت کړی وو او ماشومه کې مشوه وختله مړه شوې وه. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډېر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې داسې مور وه چې په زینه پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا داسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدواره ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې چې د تذکرې په حیث داغې څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان سره اصلا د مقایسه ور نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجه کېدای شي.
مننه اغلی خوګړنی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونه لري، او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي، ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي، ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیر زیاته ملندره چې کورونه یادون لري، اغه نشه کولای چې خپل خسته خپل ماشوم تاسو فارق مخه نور کی،
او کله چې کوم مثلا چې څنګه خوراکونه لري ته باندې مریضيږي او چې مریض شو به دود پر کداوي امکاناتونه لري نو د خپل مثلا ټول کورنۍ غزمن کوي کورنۍ ته ټول ټول غزمنه ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عید لري نو اما د خپل عید پر ترانسوب باندې دوه مصارف کوي او ځان ته دوه کول شي غذا برابر کړي نو که د افغانستان خلک خو فکر نه کوم ډېره کمه فیصدي باندې کوم څه چې مثلا هغه کافي غذا سالمه غذا وخوړل شي نور اکثره مشکلات لرو یو بله غټه ستونزه دا ده چې اکثره دلته په افغانستان کې ځینې ماسات فعال شي یو د هغې نه مثلا د خپل هم شاید ما چې د خپل هم په دوه ماسو کې کار کړی و یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې یو ماسته وه او یو د سترس سور سلیب و ان آی سی آر سی وه دو خپل سی تعلیمات هم ورکول ان دا خپل هم ډېر زیات ماسر او کډیر مثلا دا اکثرا کل باندو کې خپل تل دوی ته یو راډول چې مثلا سره رقم دوه بچاته یعنی پاک خواړه تیار کی سره رقم دوه کول شي مثلا پاک خواړه خوري سره رقم مثلا دوه د پاکو په استفاده وکي دا خپل هم یعنی ډېر غټ خبره وا چې په شپېته به خزر راټول کړي مثلا لکه یوټیوب ورته ودرې د استاد شکایت بل جواب وای تاسو سره کوم مشکلات به سره کوم څه خواړه به سره رقم تیار کی او تدې رازمانه خواړه کې د شغړې مفید خواړه وي مثلا کمپنی دې پاره ورته چې بل شي دونه شاو سره پالک خوړې پالک کڅړې کول شي خوړې مثلا دا موږ تاسو شي کوم ترکات وو وطن کې مثلا خو دا عادي شفته لري مثلا کمپنی دې پاره دې پاره دې مثلا ګټه ورسېږي یعنی دې نشان څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې کې اوس متاسف نه چې هغه مشته هغه خلک چې پور کړی دې فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ خو دې خو زه چې د خو لپاره دوه مثلا لاشي او په دې معلومات ورکي او دوه دې ته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان دې امراض نه وساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړی وان دي په ټول نه کې مثلا دوی خو نه هم غوږی کوڅه ولا ټول نه طرف هم ده او بل خو نه کړه هغه حالت ته نه ځات کړه مرات نه کی او بل خو نه سم پاره و نخري ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه تر څنګ ما ویل چې کله اقتصاد سره به وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرز اخته دي کار نشته ته باندې کار نه وي مواد نه لري اید نه لري نو دوی نشه کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خواړه واخلي او کافي خواړه والی او نو چې کله خواړه وانخه تر باندې مریضانی کې کله مریضان شکایت او په تو امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر ضرور لري خصوصا کوزو کار بار کول یا مثلا چړې مو اکثر نارینه بیکار شي دي منته خزه خپل کار لري خپل مخخل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه دي لري نو کول شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړو مثلا د تداوی لپاره هم د د دې پرستر هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه یې د مرزن څنګه ځانو ساتي کله چې پوری په شخانه ولري خو مې څه دونه چې شي دا اوس نو څنګه دا یو بل بل مرز بل جارا با تر هغه د دنګو کوم باندې کوم څه باندې دا څه مثلا ما شي وچ خلک وچ چلو د مرکو ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځانو ساتي د مورکې نه ځانو ساتي د ملاریا نه ځانو ساتي دا شاین چې مثلا دوی ته شي خپل مثلا د دې نه مخنیوی کنده مرزونه د مخنیوی وکي نو دا څه په اقتصاد دي نو چې اقتصاد دي خوي او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه دي او کله سوي چې ډاکټر هم پکور وي او کاغه یو سی کار کوم کې وي هغه هم پکور کی نه او کاغه به سوا د خزه هغه بیچاره هم پکور کی او په جان جالو وخت وي او ورسره د اقتصاد تعلیم نه وي او کار نه وي روزګار دي نو ته باندې تکلیفونه او فتنه ډېریږي او ټول نه په دغه مشکلات تخته کېږي دا اوس چې اخته ده
مننه اغلی دانش تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو واوریدل چې د نړیوالو د نړیوال قوانینو لمخې چې د بشري حقوقو په برخه کې دي د دغه لمخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او حسین لپاره د ژوند کافي وسایل ولري خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شذې لګاڼو ستونزې سره مخامخ دي تاسو په نظر کله چې شذې له دا ډول ستونزو سره مخامخ سي په خپل شذې په کورنۍ کې د نن څنګه لا یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونزو سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شذو ترمنځ یو والی
ډیره مننه ډیره مهم ټکی ته مو اشاره وکړله
لومړی خو مهمه هم دا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي ترڅو دغه مشکلاتونه راوځي. ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي ښځې دي، هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي، هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي، هغه که نور صحي برخه وي، دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي. هغه د وینې کموالی دی، کلسیم کموالی دی، په دې سره دوی خپل ورځني کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولی. نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي، هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي، که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه، باید مثلا د کار نه کول، استراحت ورکول، دا کارونه وکړي. ولې د کورنۍ بهر اصلا کې زه یو خپله ښځه یم، خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینو ته دغه لارې چارې برابرې کړم ترڅو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي. په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی، بنسټ وندې دی، هغه مې ورته جوړ کړی دی ترڅو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی، د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي، بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي، دغه برخه کې موږ پوره پرسنل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې موږ ورته آگاهي ورکو. دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم، نه دا چې تجارت وکړم، پیسې لاسته راوړم، بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ماته مې خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم. د همدې په خاطر باندې مې وغوښتل چې د خیریه کلینیک له لارې د دوی لاسنیونه وکړم. همداسې نورې خویندې هم باید د دوی لاسنیونه وکړي، هغه خویندې چې تجارت پیشه دي همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي ترڅو دوی وکولی شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي. مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه ښځینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري، زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم. ولې زه دلته یعنی بله ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي ترڅو زه دغه کار وکړم؟ ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم؟ د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم. مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي، هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغې برخه کې. د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی خزینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي، هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دوی کې رشد کوي، دا د اوبو نشټوالی او صحي اوبو نشټوالی او د دې تر څنګ د سهیل نه مراد نه دا رامنځته کیږي. او د دې تر څنګ هغه ګولۍ چې د فولیک اسید په نامه باندې دي، دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوي دي. دغه برخه کې موږ ډېر کمپاینونه وکړل، موږ د دې خیریه کلینیک له لارې وکولی شو چې زیاتره ښځینه آگاه کړو وقایي برخه کې، چې مثلا تاسو هم یعنی وساتې او د دې تر څنګ دغه فولیک اسید ګولۍ چې کمی دي دغه ته یعنی منفي فکر م کوي. دوی ټولې داسې فکر کوي، اکثریت کلی وانډو کې تاسو لار شي، دوی فکر کوي چې امداغه دانی یا د کیس چې دي د دې فولیک اسید لاري رشد کوي. ولی موږ دوی پوکړل چې نه، دا څه د کمپنۍ لپاره دی، هغه نو وخت چې تاسو مریضېږئ په دې کې ستاسو زیاتره کم خونه کیږي، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولۍ تاسو کولی شي چې یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې مو وکړل. همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدواری په برخه کې یعنی نشو کولی چې لور زین تلار شي، مو خپل ترانسپورت ورولې گو، هغه مو د لور زین نه راوستل لکه صحی مرکزونو ته. یعنی دومره مونږه وکولی شو په یو کال کې خدمات وړاندې کړو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسیدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغه وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحی خدمات بالکل صفر ته رسیدلي دي. مرګ میر دغه سوی تغذی بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منځ راځي، اکثریت خپل خزینه له منځ ځي، دغه شیان ډیر زیات شوي دي. د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کړي، یا دولتي کلینیکونه دي هغه صفر ته رسیدلي دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدمتونه صفر ته رسیدلي. دا مشکلات ما خپل په خپل امیدوارۍ کې وګتل چې کله زه دولتي کلینیکونو ته لاړم په بد حالاتو باندې وو، نه مشو کولای چې هغه خپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بای ډیرې دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه که هغه آپریشن شي نو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او همچنان نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور خزینو نه پاملرنه هم غواړم، او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بل خصوص طبي برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دي. نو باید یو بل سره لاس ورکو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زه ستاس څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، ستاسې هغه مشورو ته چې ښځې شای ورته اړتیا ولري په کورونو کې، دننه کله چې د یوې ښځې وضعیت خرابیږي د روغتیايي لحاظه، تاسو د کورنۍ نورو ښځو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه هغه لومړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل د دې چې خزی په افغانستان کې مري، دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده. هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي. او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یوې دا دی چې د کور مشران زیاتره وایي چې مونږ هم دغه کوچنیان هم زیږولي دي، نو په کورو کې مونږ لنګسي یو. نو تاسو اوس نازولی شئ په شفاخانو په کلینیکو کې ځای لنګېږي. نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په ښځې باندې ډېر فشار راوړل کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږونکی د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ شي نو بیا ته عملیاتوي. نو ښځې که هغوی تجربه لري که نه لري یا پوهېږي که نه پوهېږي، نو هغوی د خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې ښځو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي. چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي، او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه د حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو ښځه به خدای مکه د خونې زیت خمري او دوی به ډاکټر ته نه وړي چې زته په خپله جوړیږي. یا مثلا یو ښځه به هغه اختلاج کې وي، کوما کې به وي، او پی باندې به جټکه راځي د جګ فشار له کبله، او دوی به وایي چې پیریان لري دا ډاکټر ته نه وړي، تورې کوټې کې اچوي او وایي چې دې باندې پیریان ناسي ملایان ته بوزي، تر څو چې ښځه بیچاره یا خپل ځان د لاسه ورکړي او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکړي. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو لخوا نه ورکول کېږي چې یو خوړه به د امیدوار ښځې ته به ډېر ضرورت وي، خو د کور د مشرانو لخوا څخه به هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي. چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغیزه کوي، او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي. بیا به د کور مشران یا یا کوم کسان به ناحق مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټوي او بیا د تا ولادت مشکله کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې د تداویانې دا د پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند خطر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانې ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو د دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخه ته په ځانګړي توګه باید پام وکړي، او هغه نجونې چې د شونځي څخه راګرځول سوي دي هغه یې پریږدي چې درس ووایي چې په بلابلو برخو کې د ډاکټري په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې نجونې فارغې سي او د ټولنې خدمت وکړي.
همیشه زما غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا وزارت
بله آغلی خوګانی تاسو ته زموږ شخص درځي. بله اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګانی څخه و. اغلی دانش زبیر ته تاسو راځم د اغلی خوګانی ورسته. خوګانی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده متاسفانه موږ ورو چې خزه د ټولو نورو هڅې کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې مثلا د روغتیا په برخه کې وی کوه مثلا په ټولو نه نه د ټولو په ټولو کې په اومه شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې خدا تعالی په پور کې اتمن خزل لري اتمن خويندې لري د دوی خزل مریضي کې د دوی خويندې مریضي کې دوه مینه مریضي کې. نو زه فکر نه کوم که خپل خزي او خويندې او مینه د بوزي لري نه راځه اتمن دوم ضرورت لري چې باید خزینه راکته بوزي. نو که چیرته دوم دا ضرورت احساسوي او دوی باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نور باندې نه کې فکرونه کې او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاص کې او د پانتون دروازې خصوصا د طب فاکولټي موږ ول دي چې هغه جنکۍ چې مخرنه امتحان او د امتحان صحنه نه دولاره کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې. نو هغه خوشاله چې څونه د جنکۍ نو امید شي دي څونه دوه متضرر شي دي څونه دوه پر وړاندې تکلیفونه اخته شي دي. حتی موږ ول دي چې ما محصول خودکشي وکړه یعنی دا ډېر دردناک واقع ده او دا د څه واقع ده چې تاریخ هیڅ کلم نه هیر نه کی. نو دا غي سره په ټولنه کې ستونزې ډېر شي دي یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنه ونه وخت چې د پرسمه د پیژنې همدغه چې د خوځو حقونو د پر رسمیتونه پیژندل او کوم ته هدا چې دولر لاغې تر سره نه کړل. نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه په کم کړ او زه د دې طرفدار مې چې د صحت بخش کې د صحت بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي ځکه د غزور ریواز طالب نه دی د غزور د افغانستان فقط او بل خصوص د افغانستان زوړیدل او فقیر خوځو ده کومنګ اخر د پنځه تو ونه شو ولا پیر جوز دوی په کمپونی کې وسیږي دوی په خیمو کې وسیږي دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر سره نه د مثلا کلینیک ته او زمو خو کې ویل چې هغه ځای کې مثلا لاري خراب دي او موټر تک را تک پندري یا په غرونو کې خراب ژوند کوي نو هغه خو به تعالی خو څنګه کومګه د نورستان ته په نظر کې ونه شو یعنی هغه ته د خو ژوند د تل کومونه ولې کې ژوند کوي شاخه کوم نه کوي ډیر ځان کور نه کوي تبو نه غو په یعنی مریضي کې چې مریضي کې به دوی مثلا د کلینیک امکانات نه لري چې افغان امکانات نه لري موټر را تک لري شي حتی پاسپورت په کچرو دونه شره انتقالوله نو همدغه د چپلار کې مثلا د خوندزي ورکوي او د باغې د وشي چې تر هغه کوم ډاکټر ته به شي نو ماشوم هم د منځي مور هم د منځي. نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ان چې کوم مخ دروازې د مکتب باید خلاصې کی او د هغه تر څنګ باید د ټول فاکولټو نه چې وازه مونږه د توابت بخش کې صحیح دي چې ډیر ډیر ضرورت لرو مګر موږ په دار ارشه کې ضرورت لرو مونږه خزې انجینر ته ضرورت لرو مونږه د خزې ژورنالیست ته ضرورت لرو مونږه د خزې معلم ته ضرورت لرو
پر بخش باید ما چه خزی کار که وی دوی باید وقت نور دیده تعلیم زمینه برابره که سمه ده چه رقم دوی غواری که دوی مثلا رخو پده باوری ماشه ده افغانستان خزی هیچ کلم به ایجابه نگرسی دلی این دایو پولنه سادار او دا افسن مکتبونو اینو فورم بشیم و نظامو نو که دوی چه رقم اینو فورم ورطا مثلا پیشنادویم اینی ای تدبیقوی پی پروانه که بی اینو فورم دیم ورطا دو تاکی مگر پریجی دی چه دو داغا فرشتونو پی دلاس و نو زی چکا یو کال دو کالا اینی دا جنکی دی مکتب نفات شیم دا رقم دی پانتونو دروازی پی وطل شی چه دا دیده غط تاوان ده افغانستان ده طولن ده پرا ده خوی وقت سده چه مثلا ده افغانستان طول ده ویس کلم پر مفتا کنید که ده رقمی چکا لک منگوی شه ده طولن ده سده چه ده دو وزاره لدی جه مرغی مثلا دو وزاره لدی یه وزاره نقطه که زخمی تا پای وزاره کده ابوتره شید نو اقبل وزارم زخمی ده دو حاکمیت تو گرو که دو خمه تو گرو اقا مالتا افتان مثلا تی خلق دو پکرو کرم این در رقم خونی که کن اوس مثلا په وزارت مالیه کې دوه ښځې غوښتلې وې د دوه میړونه دي راشي دي پلارونه راشي دي ورونه دلته کار کوي زه فکر کوم چې د یو ښځې پلار و نجار هغه به د وزارت مالیه کې کار کوي د ښځې پلار مثلا یو بل بخش هغه به کار کوي کسب لري هغه به د وزارت مالیه کې کار کوي دغه په یو ځای د کمپیوټر شابه کې نه هغه بودیجه جوړي د امکانات شته نشته د امکانات په دې خاطر باندې ښه خبره مده ده چې مثلا د مکتبونو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس چې دا دونه خلک یعنې که ډاکټر منډې وي د دې وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم دپاره هغو منډې وي یعنې دا چې کار روزګار شته دا خو یوه ستونزه ده مګر خواته چې اولاد بې تعلیمه پاتې کېږي ډېرو خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواته لور باید حتما تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنې د ډېرو خلکو لپاره مهم دی نو هغو اکثر هم کوشش کوي چې بېچارهګان که هېڅ کم شته اخر د ګاونډۍ هېوادونو ته خو ډېر بې عزتۍ وي ان زو د شپې ډېری وي صرف په دې چې اولاد باید شهید کړي نو زما غوښتنه من حیث د یو افغان د طالبان همدا ده چې به جنکیو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي لاړ شي پوهنتونو ته لاړ شي هغه خویندې چې زموږ ستاژران وي اخلاص وي په شفانو کې کار وکړي تر څو چې زموږ یوه طبقه ډاکتران مثلا دو زی یا بل چرته مصرفیږي یا خدای له قصه د منځه ځي نو دغه نوی نسل خو د دو زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتو ته
ډېره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خويندې میندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کوي نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د ماینه کوي نو په کوم اساس دې ورته تعلیم مخه نیولې ده په کوم اساس دې د اغونه د تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلی په کوم اساس ته بیا دا کار نه کوي نو ته خپل میرمن چیرته بیاي چې هغه یې ماینه کی کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړ شي نه په سالات کې داسې کار خو کوي هم نه خو بیا هم یعنی لمرنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون د خزینو مخ باندې نو دویم دا چې هغه خزینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغه یې نه ضروري هغه ته دی رقم قوانین نه ټاکي دوی بیچارهګانی کار کوي د زړه له کومي خپل خدمت کوي ولی دغه خلګي بیا چیرې بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي لکه دوی په حجاب کې هم دي خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې کومي متخصص مونږ لرو د هغوی نه بار بار اسناد غوښتل کیږي بار بار د دوی امتحان اخیستل کیږي داسې کارونه نه کوي فکری تېخته مونږ بالکل په افغانستان کې امداوس خپل اوج ته رسیدلی ده دومره فکری تیخت رامنځته شول د طب برخه کې نورو برخو کې چې حد نه لري او د دې جبران به ډیر زیات سخت وي دوی هغه کمی ډاکټران چې پاتې دي هغه کم فکرونه کډرونه چې پاتې دي هغه پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي نور د افغانستان بنیاد مخ خرابوي دویم دا ده چې فکری کډرونه دي نه ضروري دریم خبره دا چې هغه خدمات چې خزینه او ته نه دی وړاندې شوی باید وړاندې کی همدا اوس ماته ستمخ کې هم اشاره وکړه چې خپل خیریه کلینیک لرم ولی خدمات ماته نه رسیدي جمهوریت کې بیا هم کم اوتم یعنی موږ اقدامات وکړل یو څه ملاحظه راوړل تر څو چې موږ دغه خدمات خلکو ته رسول هدفه امارت راغی او بعد له هغه نه موږ ته طبي خدمات بالکل نه دی رسیدلي هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکتران یې دلته راولي راوړي هغه د فریګ د چې د تر موږ راورسیږي او موږ یو کولای شو خویند لپاره ورسو دا کار دی نه کوي تر څو موږ سالم نسل وروزلی شو په دې برخه کې تنا دوی د پام ولري چې تنا خزینه یعنی زیانمن نه دي په دې برخه کې نارینه هم پوره پوره زیانمن دي ځکه کې خزینه لکه طبي برخه نه برخوردار نه ویني په هغه صورت کې نارینه هیڅکله سالم نړۍ ته نشي راتللی نارینه هیڅکله سالم روزلی نشي نو په همدې برخه کې دي توجه باید وکړي چې هغه طبي خدمات یې سری میاشت نه ځینې نورو سازمانونو نه بیمارزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي او و دې کړي چې هغه ځایونه کې چې مثلا هلته ډاکټران نشته طبي بنسټونه نشته هغه ځایونه ته ورسیږي دغه ته پام لرنه وکړي بل دوی دې پریک دي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي موږ ځنی طبي کارمندان لږ چې هغوی له نور مؤسسات سره کار کوي دوی مؤسسات مخه په بند کړله او اوس موږ نشو کولای چې هغه نور معلومات چې له نور نړۍ سره دي هغه موږ لاسته راوړو او وقایوي برخه ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي اکثریت وقایوي برخه چې موږ ډیره کمزوري ده یعنی زیاتره داسې ځایونو کې ښځې دي چې بالکل په دوی باندې نه پوهیږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپل وقایه ساتي بعد له حمل نه ماشوم چې کله وزيږي ماشوم ته باید کومه پاملرنه وشي خپل حفظ الصحه څنګه وساتي کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي دغه باندې بالکل نه پوهیږي او کله چې ته په الفاظ باندې پوهوي نو ډیر زیات په بد خوري نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد هم نه لګيږي او دوی وکول شي چې په صحیح ډول پوشي نو دا د دولت دندې دي کنه دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت هم دغه امارات دي چې طالبان دي او دوی باید دې برخه ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ به حد او اندازې سره یعنی زیانمن یو او بل خصوص په خزینه کې یعنی نه پوهیږم چې دا به څنګه مونږ جبرانه وو او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو د سينور مرزونو څخه مخنیوي کوي
مننه ډیره اغلی شفا جوست تاسو د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوزو ژوند اسان شي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې
بله خزه خود در روغتیای به برخه که دیر ضرورتونه لري او ز همیشه وایم چې د چارواک که سیاست که دیر تغییرات رازی مگر دا یو وزارت در سیاست نلری وساتی چې هغه د عام روغتیا وزارت ده او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدمات ته لاسرسی باید ولري که هغه زوړ وي که ځوان وي که وړکی وي که غټ وي که ښځه وي که هر څوک وي باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا حاجت وي او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي او یو خو د ډاکټرانو که څه نارینه دي که څه ښځې دغه په سیاست کې نه کشي چې دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده ډېره پاکه ده د دې پاکي او قدسیت ته د احترام لري که هر نظام وي په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي سیاست کې تغییر راځي لکه انقلابونه کېږي کودتاګانې کېږي هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوتې نه وهي او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا چې د ښځه د ټولنې نه ده او ماشومان چېږي همدغه ماشومان دي چې غتن کېږي سیاستمداران کېږي افسران کېږي د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي نو همدغه د ښځې نه زیږل کېږي نو
کله صحت مند نه وي نو ماشوم صحت مند نه وي نو ټول ټولنه باندې خپل باندې اغیز لري. نو د عامه روغتیا د وزارت څخه نه ده د تقاضا ده چې د افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده چې دا ډېر یو ښه اقدام دی. خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنه ولري. اقدام ښه دی خو چې سیاست تراکش نشي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکل شي. نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دې دا خبره زدا کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډېر پیسو ته ضرورت لري. یعنی په نور ملکونو کې ډېر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې ډېر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي. روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عام روغتیا د وزارت زیات کی ترڅو هغه بیچاره هم په تش لاس نه شي کولای. نو د دې لاس چې ترڅو ښه خدمات ارزه کی او د نړیوال صحي سازمان یا دبليو ایچ او څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې خدای دې افغانستان په ګناه کې نه نیسي. نور خو نور بس دا کومکونه همدغه څه چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې نو افغانستان حق لري چې مخصوصا خزي روغتیا ولري او په دبليو ایچ او باندې حق لري په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې باندې نه کی او افغانستان ته لطفاً پیسې راوست چې روغتیا په خطر سره مواجه دي، د خصوص صحت په خطر سره مواجه دي، د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دي، په د خصوص په صحت باندې لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي. خایه برسته دغه نه پښتنه او کیچې دا پیسې په څه کړې. نو دا ریاست چې ایجاد کړې ده د امدې لپاره چې د خزو د صحي حقوقو په اړه کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي. نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه به هر چا اګلام داده چې کار نه کیږي او روغتیا غوړي. نو د دې په لاس کې خو هم یو څه وی چې ترڅو کار وکړي په تش لاس. زه نه دا ټول خلک د تقاضا نشو کولای او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا غور وکړي.
مننه ډیره سلامت اوسی اوریدونکو د داز ما حق د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې دی. لخپل درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
شنو يكاد ملو تبتو شنو يكاد